طالبان اي مشكله كويس اذا كان هذا في ضمن الناس هذاكي هذا مهم مثل مخابراتي شبكه في اليمن كبر طالبنا هذا مثل افغان مثل مخابراتي شبكه في اليمن كبر طالبنا هذا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لا اتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضي نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړي دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50 جمع 1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښت ته راغلي بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره مرستی وشی. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 2 اونیز پروګرامونه هم خبریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت اونیز پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې راوتلی په څیر څیر کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کوم ټکټرانه کې مداده کې ته ځان رسولې دي خاک پسره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو چې ورکه د نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبی په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگیاله تو چکورونه گرد پاتس ما دای سر راغیل دی سینا پغاری کی دی دا کالی دی یو یو گودړی را خص دی دی دا گودړی شتل ته زانه ورسته وینور کورونه شانه گرد پاتسی وی دی مکمل خدای شالات کوم راغیل نیمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه دا مخلوق پخپل ویني
د کندهار د کډوالو بیر تر استنی دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بی ځای سو کورونی شمیر شاوخوا د وزره ادب چی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بی ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بی ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي لس زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځایه شوي کورنۍ سږ کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپنا نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینا نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور رانه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلي. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه دی پوکو چې بچیا ګوره تم په مونږ ګرانې، مقابل ورور بیا خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګرانې، صادق مه کوې، مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د اسادت په اکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په څیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. بس یو شی چې مثلا رانی سم د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، زما خور دی، ماخه زما ورور دی، ماخه ما په نظر زه شاید عدالت د دې په مابین کې وکړم. مثلا هغه چې شی وغواړي دی خواسته ورکوم، په مابین فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي. مدار هته ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور پلا رویه تاثیر وسی چی بخیلی که، شاید فیزیکی زرد اتاول ریز خوشی که در اصلی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کلکی هیچ پل تخنیک استازی ما ده. خو یاو طبیعی ارخ لری چې دا پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل لامل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپیریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپیریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که یې مو زوی وي یا لور وي، دوالو تا ما مساوی حق ور کرده او دا خپل ایده باید شوه چه دوی ایچ وقت دا نیساسه زا اغا امکانه چه خپل زوی تا پا نظر کنیسم خپل لور تا هم پا نظر کنیسم زکا دا غا طولان دوال تزارت لری او زی دا پلار بصفت ایده مسئولی ما چه طول امکانات با مساوی دوال طول تا ور برابر کن.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده تو ماشومانو که پیدا کیگی شروع کیگی او نگده ده نرهی اتیا پینزه اتیا پسلو که ماشومان دا تجربه کهی او تر دره کلنه تلور کلنه آن پینزه کلنه پوره په خفیف دول تر شدید دوله پوره وجود لری او بیاد انسان هر سمره لویگی پخیگی وده کهی رشد کهی کمال ترستیگی او پخپل ورطه و باور پیدا کهی ورو ده حسادت لزان لري دي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید ناسالم نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډیر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډیره کټګوري ډیره برخه د خویندورونو سره ان د څه په خسته د څه ورور راغلی ورکه خوري مکرره. مثلا یو ورور راغلی بل ورور سوځولای یا لال کړای یا ساک خطا کړای یا لبامه تل کړای یا زندۍ کړای یا په تبر وهلای یا په چاقو وهلای یا په برق نیولای یا بل کارونه.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه هغه روزنه هغه احتیاط هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور ازان سر راوری دا حس. اما طولن چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی دا ویمت تعریفیه. یعنی کلچه تاسو فطری دول دا راوری لزان سر او پر طولن اکیم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي هغه مشکل از سمره چه ده لویی گی اغا مشکلم همه غمره و سر لویی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که ونیسته او دهی په یو کلنه که حسود کی گی یا تنگ نظر کی گی، نو هر سمره چه ماشوم لویی گی دو کلن کی گی حسادت مور سر دو کلن کی گی، که ماشوم پینزه کلن کی گی حسادت مور سر پینزه کلن کی گی، که ماشوم نلوی انسان جوری گی شپیت کلن کی گی حسادت مور سر شپیت کلن کی گی. یعنی همه غمره و سر سختی گی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په روانه تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې ماشومان اسانت راکم کړو. او که احیانا ماشوم سعادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دی، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ اسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندو ورونو په منځ کې اسادت یې، باید میندې پلرونه جدید دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل یې کړي، باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپوه نه کمک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي.
د اسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احیانا یو څوک ثابت چې اسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري، لمن دی وړلای سو، په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سره کارو کی او بخې به ختم.
بله ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی وسی.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است، اللهم مال او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو،
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
سلامونه د لوبو لمیدانا ونیزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري، او که وختونو د حقیقي لوبي په اړه به هم واوري څنګه کیږي، د لوبه چرته پیدا شو، مینوالي څومره دي او ځینې نور. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونې په پایل کې زما همکار ډیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبې پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبې چې درې ورځې به دوام لري، له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبې د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبې د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لاره اچول شوې دي. د کابل ساحلي فوټبال او غوره لیګ لوبې نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبې به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي. دی زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورت و د یو په وړاندې افغان کلب ته، او د مراد خاني لوبډلې 8-0 د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټل او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوهم ځای غوره کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 14-14 نمرو په لرلو دوهم او دریم ځای لري. ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی، 14 نمرې لري او بل پړاو ته یې تګ حتمی شوی. سبا به د دې سیالیو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلو دوستانو، د لوب له میدان اونیزي ورزشي خبرونې ته غوږ یست. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزې کړې دي. د کرکټ د نړیوال شورا له غوړو هیوادونو یو هم افغانستان دی چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لسګون نجونو ته روزنه ورکوي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو پړاونو ته لار ومومي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وخت وختی د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لا زیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر سره زما همکاري هیلی اسد خبرې کړې دي.
دا کومه پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاست د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وو کلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خپو ودروي او په آینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو.
نجونو د ټیم په اړه اوس راته معلومات راکړئ چې څو نجونې دي، کومه ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره څلوېښت نجونې دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه دا هغه نجونې دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ موږ کوم مسابقات چې نیولي وو په هغې کې موږ د استعداد پېژندنه وکړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو.
دغه نجونې چې راغلي دي انګیزه څه ده؟ مثلا دوی په کوم نظر دي چې کورنۍ څنګه راضي شولې ده؟ ځکه د نجونو د کرکټ په باندې اوس هم انګیزه منفي ده، ډېر هغه په دې کېږي چې باید رامنځته نه شي. د دوی کورنۍ څنګه دوی سره دا منلې ده؟
زبر تاسو یو خبر اوم چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه، په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده. او انشاءالله چې خوشبیني په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان دا نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونه موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي. او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکي همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي،
اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ داسې کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرام فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنې ورته برابرې کړو. او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقی په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنې برابرې کړو، داسې امکانات ته برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېر اسانه توګه ومني او ترازی شي چې نور خويندې هم کرکټ تراش. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو. او انشاءالله زمون کوشش په دا وي چې دغه 15 تنه داسې ورزو چې وشو کولای په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي. او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی، داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي. او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلې اسد ورسره خبرې کولې او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه وروستۍ لوبې پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دې سیالیو د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خیبل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سنگزی په دیاله نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل په دیارلسم پړاو کې چې سکال د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوی دی، حذفي یا ناکاوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په اتلسو نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناکاوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د دلی کیپیټلز، رویل چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبې په شپه باندې د رویل چیلنجرز بنګلور او دلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د دلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکي به په شپاړسو نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بله لوبه به د سه شنبې په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایډرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په دیارلسو لوبو کې اتلس وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول وروستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناکاوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناکاوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله ستانکزیاو چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا پوهیږئ چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبیږي؟ که نه پوهیږئ نو ډیوا نادر مو ترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پورې او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه ښودل شوي. د هاکی لوبه په دوه ډوله کېږي، یوه د شنیلې او بله د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې له دې عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالي لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي رب سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ